السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې د تل زملي حمید ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو په اړه د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو، په شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوي مذاکراتي کمیټې او د طالبانو د شورا ترمنځ د روانو خبرو اترو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د 19 خبري غونډې، د کمومره ماشومانو د نکاح په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د دریس ترڅنګ به په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه واورئ. نور رپورټونه هم لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړو.
سرټکی د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کې طالبانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړېدای سي، نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو فوجانو عمومي قمندان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني وسلوالو شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ګوري چې د اوکراین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. وسم د خبرونو تفصيل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ک د طالبانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړېدای سي، نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. د خبرونو موړی 13 ورځ په اسلام اسمه په اسماعیل خان ډېری کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. دولت طالبان سره د جوړجاړي په عمل کې قبایلی جرګه زیاته مؤثره ده.
قبائل حکم مخبول جرگا دا زیادہ مہم اور سنجیدہ دا کہ تعریف سر مردہ سے مذاکرات کو جدید تو فقل کو کہ دفتر اور جگڑ ہم سے دو سر گئے دے سوال دا لیکن مرلہ طرف سے بدے بدے اعتراض نستا لیکن نور اغیر بعد جگڑ سے شپاتا سو جی ختم سو خبر جی.
د مولانا فضل الرحمن د څرګندونې پر داسې وخت مخه تراغلی چې 13 ورځې خیبر پښتونخوا صوبای وزیر شوکت یوسفزی یو ځل بیا ول چې د دوی حکومت طالبان ته د دفتر په پرانستو کې مشکل نه لري. په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان په خواني پوجي ولسمشر پرویز مشرف وکیلانو ته ویلي چې د نموړي حاضری پاړه دی جواب ورکړي. عدالت باندې پر مشرف له هیوا سره د غداري پاړه فردي جرم لګوي، خو د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته ویلي دی چې د نموړي ژوند ته خطر دی، نو ځکه به عدالت ته نه حاضرې شي. تیر ورځ درې کسیز عدالت د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت او استخباراتي ادارې ISI له چارواکو پوښتنه وکړه چې د مشرف ژوند ته څنګه خطر دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي عدالتي جرګېګۍ ته وویل دوی ځینې ټلیفوني خبرې ثبت کړي چې پکې پر مشرف ته حملې خبرې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي دوی د مشرف عدالت حاضري لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي کمانډان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني وسلوالي شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه ورکوي. د دې ډلې د اپریل په میاشت کې د افغان ولسمشریزه انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی دی. جنرال جوزف ډنفرد وویل امریکا د حقاني شبکې پیسې ورکول او د دې ډلې د غړو آزادانه تګ راتګ په نښه کوي. د دې ډلې وسلوال په تیرو میاشتو کې لا نور فعال شوي دي. پر حقاني شبکې په افغانستان کې تر ټولو لوی بریدونو تور دی. امریکایي چارواکي په بیا بیا پر پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې په شمالي وزیرستان کې د دې وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د حقاني شبکې وسلوال له هغه ځایه مسلسل افغانستان ته ځي او پر امریکایي او ائتلافي پوځانو حمله کوي. د افغانستان ولسمشری انتخاباتو د نومناند عبدالله عبدالله ویلي که منتخب سو نو د یوې میاشتې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. عبدالله چې د انتخاباتو لپاره له ولاړو یولس امیدوارانو یو مخکښه ګڼل کېږي، د خبرې تیره ورځ له اسوسیټیډ پریس خبري اجانس سره د خبرو پر وخت وکړي. نوموړي پر ولسمشر حامد کرزي تنقید وکړي چې ولې د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک کولو انکار کوي. تړون د روان کال تر پای وروسته په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو پاتې کېدو ته قانوني زمینه برابروي. ټاکل شوی ده چې ټول نړیوال جنگي فوجان به سږ کال افغانستان ووځي. عبدالله زیاته کړه چې دی اندېښمن دی چې د روان کال په انتخاباتو کې ټګي کېدلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تشتول سوي سرتیري خوشي کړي دي. بیګاله مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وویل له شپږو سرتیرو دوه د قومي مشرانو په مرسته خوشي کړل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا پوځیان نن کابل ته استوي. طالبانو ویلي دا سرتیري د انساني همدردۍ په اساس خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې ل خپل روسی سیال سرګی لاروف سرګوري چې د یوکران بحران په اړه ورسره خبري وکړي. تر اوسه کې خبرداري ورکړي چې د پلان تر مخه د اکشمې پروس په کرایمیا کې ل روسی سره یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه وسونه. امریکا او اروپا به جدي ګامونه واخلي. تر دې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل خبرداري ورکړي چې روسیا لار بدل نه کړي نو ناورین برامسته سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور خبرداري ورکړي چې د کړکیچ سولې لپاره وخت لازوزی. د اوکران وزیر اعظم ارسینی پاتسینیوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ول د روسي پوځي تیری نړیوال امنیت ته تاوان رسوي. د روسي سفیر ویتالی چورکین ول هیواد په یوکران کې جګړه نه غواړي. او هلته بیا د روسي حکومت پر هغو څلورو وپاڼو بندیز لګولی چې پر کریمینل د تنقید لپاره پیژندل کیږي. د روسي مخابراتو ادارې پروګرامي ټکی کور کاسپاروف ټکی رو او د ورځنی ژورنال پر وپاڼو بندیز لګولې دي. د روسي مخابراتو اداره وایي پر دې وپاڼو ځکه بندیز لګولې چې دوی خلک د ناقانونه عملونو کولو په ناقانونه غونډ کې ګڼون ته هڅوي. روسي پوز له اوکران سره نږدې په خپل جنوبي پوزي ولسوالۍ کې تمرینونه کوي. تیر ورځ د روسي دفاع وزارت ول په تمرینو کې شاوخوا 15,000 سرتیری برخه اخلي چې پکې به توپخانه او د ګڼو راکټونو راکټ لانچرونو هم کارول کیږي. وزارت وایي د مشک موخه د توپخانه میخانیک او ټانک برخو د پیراشوټي او بحري پوځانو ترمنس همغږي پیدا کول دي. او سپینه ماړی وایي د ورکی سوي ملایشیي الوتکې لټون کېدای شي د هند تر بحر ورسوي. د سپینه ماړی وایي چې کارنې بیگاول د له پوهاوي سره سم د نورو معلوماتو پر اساس د لټون سیمه به د هند بحر ته پراخه کړي. کارنیول رینه دا چې د دوی معلومات او غوڅ او کرا وی دول لنډیوال ملګرو سره د مناسبو حالاتو په کار اوستلو لپاره مشورې کوي. خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ویډیو نه اوریدل چې عبد الله کاکر درته وړاندې کول. په خبرونه کې به ووري د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو سره د حکومت خبري او خبره بولی خوای چې د دوی قبایلی جرګه او پارلماني مشران هم باید په اعتماد کې اخیستل شي. وي
ته یو کابینټ نه ناکام سره نو دی بیا فورن د اپریشن فیصله ونه کړله، بلکې بیا هم مذاکراتو ته دوام ورکول دغه پالیسی برقراره وساتله.
و باوري چې د طالبانو له خوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوی کمیټه غړو تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان شورا سره خبري روانې کړي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې د خیبر پښتونخوا په شپږو ضلعو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ښځو د ووټونو په اړه د پوهاوي او پروژه شروع کړي. د ادارې سره منسلک یو دینی عالم وایي
پدې وخت کې دا لپاره چې طریقه راغوتا چول نه تا غوتا باندې نشانی لګول دیوال د خپل پاتې یو څه په بحث کې ټول دي یعنی هی د شریعت او د اسلام مطابق دی دا عمل.
په هفتوار پروګرام جمهوریت کې به د پاکستان د دوه مذهبي ګوندونو د نظریې په اړه ووري.
دستور کې ډیر په خوانه خبره کړې ده چې جماعت اسلامي به د خفیه تحریکونو په طرز باندې کار نه کوي او خپل ټول پروګرام به اعلاني تور باندې بچي دی هغه خلکو مخې ته ایږدي.
د مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کده طالبانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړې دي شنو بیا لدی وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبره نو موړي تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې خبريالانو سره د خبرو په وښو کړه. دوی ویل طالبانو سره مستقیمه خبرې خه ګام دي خو په کار ده چې په دې عمل کې پارلماني مشران او د جمعیت علماء اسلام قبایلی جرګه هم په اعتماد کې اخیستل شوی وي. تفصیل په دې رپورت کې.
تیر ورځ په ډیرا اسماعیل خان کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کاروا د مذاکراتو لپاره په حکومتي کمیټې جوړولو کې د جمعیت علماء اسلام قبایلی جرګه او پارلماني مشران په اعتماد کې اغېستل شوی وي.
دا خبره مثبته ده چې په یو کمیټه ناکام سره نو دوی بیا فورن د اپریشن فیصله ونه کړله، بلکې بیا هم په مذاکرات ته دوام ورکول دغه پالیسی برقراره وساتله. موږ خیال دا ده چې د قبایلو چې کوم خپله جرګه ده هغه زیاته مهمه او سنجیده ده. بیا هم موږ به دا خواهش وي چې وزیر اعظم صاحب د پارلمان د بندونو مسران را وواړي او ټول په ځای باندې هغه په اعتماد کې واخلي، هغه سره به دا وي چې کم از کم یو قومي یکجهتي به په وجود کې راشي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی تیره ورځ یو ځل بیا ویلي دي چې د پښتونخوا حکومت د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو لپاره تیار دی، خو مولانا پذیر رحمان تیره ورځ وویل چې کچیری د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کیږي نو بیا د حکومت او د طالبانو ترمنځ جګړه پسه خبره ده.
یعنی که طالب سره موږ دغه مذاکرات کوو چې د خپل کور کې دفتر ورکړو جګړه هم سره ده، دا یو سوال ده. لکه موږ له طرف سره په دې باندې اعتراض نشته، لیکن نور هغه نه بعد جګړه څه پاته شوږي ختم خبره خبره ده.
که څه هم بیلابیل سیاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په موضوع بیل بیل نظرونه لري، خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بیا بیا ویلي دي چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو کولو سنجیده اراده لري، خو کارپوه خادم حسین وایي چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې د عمل کولو قابل پرمختګ نه دی شوی او نه لا تر دې دمه د مذاکراتو ایجنډا واضح ده. بلې خواته د طالبانو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم او د یادی کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه او د شمالي وزیرستان د سمیع الحق ډلې مشر مولانا عبدالحی د طالبانو د کمیټې د معاون په توګه تیره ورځ میرانشاه ته په سرکاري هلیکاپټر کې ورسېدل او د میرانشاه نه د وسلوالو طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلوم ځای ته ورغلي دي.
له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټه غړي تیر ورځ شمالي وزیرستان ته تللي او له پرون ماښام راهیسې د تحریک طالبان مرکزی شورا سره خبرې روانې کړي. حکومتي چارواکي وایي مذاکراتي کمیټه به د حکومتي کمیټه لپاره طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو او د لپاره مخصوصه سیمه ټاکي. د طالبانو ذرایع وایي امکان دی چې طالبانو او مذاکراتي کمیټه ترمنځ خبرې نن تر ماښام پورې دوام ولري. تفصیل په دې رپورټ کې.
دولت سره خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان لخوا ټاکلې شوې کمیټې غړي چې تیره ورځ شمالي وزیرستان ته رسیدلی، میرانشاه کې دولتي چارواکو په وینا پرون ماسپخین میرانشاه کلانه بهر تللی او طالبانو سره د غلطه د پرون ماښام نه غونډې روانې دي. زنا رسنۍ د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد د خولې ویلي چې مذاکراتي کمیټې دوی نه د جنگ بندي یا اوربند کې د توسی کولو غوښتنه کړې چې مرکزی شورا به پرې غور کوي او وروسته به د لړکې خپله فیصله کوي. دوی ویلي مذاکرات په سنجیدګۍ سره کوي. میرانشاه کې چارواکي وایي مذاکراتي کمیټي طالبانو ته د دولتي کمیټي وړاندیزونه پیش کړي او طالبان به هم خپل وړاندیزونه دوی ته حواله کړي چې طالبانو مذاکراتي کمیټي به یې په واپسۍ کې دولتي کمیټي ته پیش کوي. میرانشاه کې استخباراتي ادارو چارواکي وایي مذاکراتي کمیټي با طالبانو سره د دولتي کمیټي لپاره نیغ په نیغه خبرو او د هغې لپاره د ځای په ټاکلو خبرې کوي چې لا هم معلومه نه ده چې دې لپاره په کم ځای اتفاق شوی، خو زنا ذرایع وایي وسلوالو طالبانو د دولتي کمیټي سره نیغ په نیغه لیده کاته لپاره شمالي وزیرستان تجویز کړی. دولتی چارواکی وایي طالبانو لخوا ټاکل شوې مذاکراتي کمیټي به نن ناوخته واپس د شمالي وزیرستان ناراضي چې وروسته به طالبانو سره په خبرو کې شوې پیشرفت په اړه دولتي کمیټي خبروي. خو د طالبانو زنازرایو مشال ریډیو ته نن سهار وی امکان دی چې نن ټوله ورځ تر ماښامه پورې د طالبانو او مذاکراتي کمیټي ترمنځ مذاکرات جاری وساتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د پولیو له لاسه پر خاریانو سفری بندیزونه نه دی لګیدلې. دا چې د پولیو ختمولو لپاره مرکزی او صوبایي حکومتونه کار کوي. دا خبره تیر ورځ بارنو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د 19 خبری هونډه په وښه کړه. تفصیل په رپورت کې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه چې د پولیو د لاسه د پاکستان په خاریانو نور ملکونو ته د سفری بندیزونو په حق له خبرونه بې بنیاد دي، ځکه چې پاکستان د پولیو ختمون لپاره د زړه د اخلاص کار کوي او بل دا چې د غلړ کې پاکستان ته د ورپېښو مسلو نه نړیواله ورولي په خشان خبر ده. د دې په خبره د پولیو ساسکو په شرعي حیثیت د عالمانو او مفتیانو فتوې موجود دي چې اسلام کې دا جایز دي. دې زیاته کړه،
تر ټولو زیات مونږ ته د دې فکر دی، ځکه چې د دې تعلق زموږ د ماشومانو مستقبل سره دی او تاسو ته پته ده چې څنګه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې ته پاملرنه کوي او د دې لپاره کوشش کوي او زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړې شوې دي. دغه لړکی مونږ د صحت نړیوالې ادارې سره تماس کیو او هغوی ته زموږ د مجبورو او مسلو هم پته ده او دوی زموږ سره پوره پوره مرسته کوي. تر څو چې د سفری بندیزونو خبره ده، نو د یو ملک نه سیوا بل چا په پاکستان بندیز نه دی لګولی.
د افغانستان راتلونکي صدارتي ټاکنو په حق ته د یو تپوس په جواب کې بیان دی وی چې پاکستان کې د میش کډوالو د اوټونو اچولو یا نه چولو فیصله به افغان حکومت کوي. دا زیاتوي
دا د افغانستان فیصله ده، مونږ نشو کولای چې څه فیصله وکړو. د کې بازي انتظامی مسلې وي، نو دا به خوي ک دا پښتنه د افغان چارواکو نه وشي، خو که مونږ نه د غلړ کې افغان حکومت سمرسته وغوښته نو مونږ به هغه کوو.
د افغانستان صدارتي ټاکنې او د کې د کډوالو د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمېزو چارو د کارپو او خبريال حسن خان ته پوسوکو، نو دوی چې دا کار د افغان حکومت او ملګرو ملتونو دی چې ورته اسانه پیدا کی او تیر وختونو کې هم د کډوالو د وټونو د لاسه په پاکستان تورونه لګیدلی وو. حسن خان زیاته کړه،
چیرې 10 ملیون خلک رائے نه محروم کړي، مطلب دا د الیکشن باندې شک اظهار کیدی شي، خو چیرې انټرنیشنل کمیونټي په خپل دغه کې دا شی واخلي نو دا غي سره بدو شي چې د پاکستان د ایمیج دا خبره چیرې پاکستان په کې کوم انټرفیرنس نه کړي، نو دا بیا د مواري چې کوم د سکیورټي والا او د پاکستان د ایمیج دا ما په خیال دا کیږي چې افغان حکومت او یونایټیډ نیشن چې کوم دی هغه د دې مواري واخلي او د خلکو لا د یو خپل د ووټ حق.
د خبري غونډې دوران ویان دي زیاته کړه چې بازي اسلامي ملکونو پاکستان کې د سرمایه‌کاری اراده کړې ده. د دې ترڅنګ ویان دي دا هم وي چې وزیر اعظم نواز شریف به برتانیې ته سفر کوي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
په جنوبی وزیرستان کې روغتیاي چارواکي وایي یو ماشومه ګوزند وهلې ده. دا پیښه د واړه اعظم ورسک په کرباغ کلی کې شوې ده. ډاکټران وایي د دې وجه دا ده چې تر 2012 کال وروسته په سیمه کې پولیو ناروغي مخنیوي کمپین نه دی شوی. تفصیل سیمه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د شولی وزیرستان وانا اعظم ورسک په کلی کرباغ شه دیوارس خان په نوم په ژوندل یو سړی شپږ میاشتنه لور نظمینه د ګوزن پرنس په خښ شوی ده. د وفاقي حکومت لاندې په چار لګیا د محکمه سیاحت چارواکو هم دا خبره په خصوصي تور په ګوته کړې ده چې په قبایلي سیمه کې د روان کال په دوران کې د ګوزن رنځ نیولي بچانو شمېر 28 تر رسیدلی دی، چې په کوم کې د شولی وزیرستان اعظم کرباغ کلی نظمینه شامل ده. په دغه اول سر په وانډه کې د محکمه سیاحت د ګوزن رنسانګ یو ډاکټر چې خپل نوم جوات ولی خوش نکړل، د نظمینه د ګوزن رن د پخښ کدو په خلای وکړل او دا یې ها زیاته کړه چې په قبایلي سیمه کې خالی شل بچون په قطبی وزیرستان کې د ګوزن رنځ نیولې دي. که د رنځ مخنیوی و نه شه بیا دا ویره موجوده ده چې په سویلي وزیرستان کې به زیات بچون په دغه رنځ اخته شي. ډاکټر ویایي
دا
داد یادوی چې د قطبی وزیرستان سره سره زن مذهبی تنظیمونو په سویلی وزیرستان شاهان بچون ته د ګزن رنځنا د ژغورنې ساسکي په ورتشلو بندیز لګولی دی چې له مخې یې په سیمه کښې بچون د ګزن رنځنا د ژغورنې د ساسکیو د څښلو نه بې برخې پاتې او وخت په وخت په سیمه کښې د ګزن په رنځ پیښښت بچون را جوتیږي.
دا مشال ریډیو دا نن پېښور کې د پریس کلب مخې ته د بډبیره تپه مومند اوسېدونکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي ناسته وکړه. د مزایچیانو وینا وه چې د 1300 میاشتو راهیسې ورته بجلی په نیش حساب ده. دوی دړکه ورکړه که چېرې د بجلی نارواش لوډ شیډنګ ورته بند نه کړل شو نو احتجاج ته به دوام ورکوي. تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
احتجاجی ناسته کې د تپا مامن د سلو څخه زیاتو اوسېدونکو ګډون وکړو. د احتجاج مشري کوونکی محمد ارشد اډوکیټ د خپلې ناستې او غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زمون په علاقه کې بجلی نن سبا تقریبا دا سو میاشتې وشوې چې مکمل بنده. مونږ وایو چې دغه ظلم زیاتېدی مونږ سره نه کېږي، باید مونږ انسانان یو، مونږ به بطور احتجاج د بجلی استعمال مونږ به ختم کړو، بس دا به تر کړو. مونږ به ماغه کاڼو په وخت کې به انسانانو ژوند تېرولو، بس هغسې ژوند باندې به مجبور یو تېروو.
د زیاته کړه چې هغوی د بجلی پوره بیل ورکوي خو بیا هم ورته د هېواد د نورو برخو په څېر بجلی نه ورکول کېږي. ناسته کې ګډون لرونکي د تپا مامن یو بل اوسېدونکي د بجلی لوډ شیډنګ له امله د خپلو ستونزو په اړه وویل،
مونږ ته ډېر جمعیتونو کې اوبه نشته، زنانه په تکلیف دي، نارینه په تکلیف دي، مونږ ټول په تکلیف یو. نو مونږ ته د اوبو ډېر سخت ضرورت دی او د ګیس ضرورت دی. چې ګیس او اوبه نه وي نو بیا به مونږ روزګار څنګه کوو؟
د بډبیر تپا مامن د اوسېدونکو له دې احتجاج او د هغوی په وینا د بجلی ناروا لوډ شیډنګ په اړه مو د پېسکو چارواکو سره د خبرو کوشش وکړو خو هغوی زمونږ دغه هڅو ته هیڅ ځواب ورنه کړو. پام وړ ده چې د 1300 کالو راهیسې پاکستان د بجلی او ګیس کمښت سره مخ دی چې په نتیجه کې وخت په وخت د هیواد په مختلفو برخو کې قهرجنې مظاهرې هم شوي دي.
فاټا د اصلاحاتو په لور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات څومره ګټور دي؟
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمرا عملی شوی دی.
52% التا دے خزو اکثریت ہے تو او سب پورے متا ٹولو ایجنسیو کے مو خزو تا دے ووٹ حق نشتا.
دا فاٹا ترنگلے امنیت تر کوم بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې مشته، په پنډۍ کې مشته، دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه یم چې حکومت دی وکړي.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خپرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خپرونه کې د خالی یا شنبه نهي یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه پر ورځ.
دا مشال ریډیو دا تنه په ورسه پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کوم ماشومان نکاح پاړه ویل چې دا کار د شریعت خلاف نه دی خو تر بلوغت مخکې د دې ماشومان رخصتي جایز نه ده. د کونسل پارلمان ته د واده په اوسني قانون کې د بدلون سپارښتنه نه کړي. دا چې د پاکستان اوسني قانون د کوم ماشومان په نکاح کولو او ودولو سوای په اړه دا رپورت اورو. په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل د مارچ پر 11 نیټه په اسلام کې د کم عمره ماشومانو د ودونو د قوانین په حق لویل دي چې غیر اسلامي دي، یعنی د کم عمره لک یا جینې نکاح غیر شرعي نه ده خو له بلوغت نه مخکې رخصتي باید ونشي. یاد کونسل پارلمان ته وړاندیز ورکړې چې د 1999 د واده په موجوده قانون کې دي ترمیم وکړل شي او دا اختیار دې ورته ورکړل شي چې که لک یا جینې د بلوغت نه پسو غواړي نو د کورنۍ فیصله ونه مني. د خپلو سفارشاتو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل ډایرکټر جنرال محمد الیاس خان وای،
اسلامی نظریاتی کونسل دا وینا ده چې د ماشومانو نکاح کېدلی شي. د هغه نکاح کولو باندې پابندي نشته د ولي د طرف نه، پلار یا نیکه طرف نه، خو د هغه رخصتي باندې پابندي ده. هغه چې رخصتي به پسه کېږي چې هغه بلیغان شي او بلوغت نه پس هغو ته بچیانو ته دا اختیار ده چې هغه دا نکاح نه انکار وکړي چې دا ما نه دي خوښ. هغو ته فسخ کولو اختیار دی. پړو بچیانو نکاح کېدلی شي ځکه چې دغه که ته ووایې چې دا جرم دی او په دې باندې سزا ملاوېدل کار دی نو بیا خو دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله د مجرم شمیرې، ځکه چې هغه هم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنه سره چې کله نکاح کړی و هغه عمر 6 کاله و. د ماشومانو رخصتي نجایزه ده. دا اسلام نه مانی. کونسل دا سفارش کړی چې دې مطابق دې قانون ساتي وشي.
د محمد الیاس خان په خبره کونسل وړاندیز ورکړی دی چې دا لک او جینۍ د بلوغت لپاره دی، د 13 کالو پر ځای زیات نه زیات عمر 15 کاله ټاکل شي، او که د دې نه مخکې پکې د بلوغت آثار ولیدل شي نو هغه به بالغ ګڼل کیږي. خو د قانوني چارو کارپوه قاضي انور د کونسل دغه وړاندیز سره اتفاق نه کوي. دغه په خبره د 13 کالو نه د کم عمر ماشوم واده کول له قانوني پلوه سم نه دي.
قانون دا دے میرج جو معاہدہ دا دا بالکل کنسیڈریشن څنګه چې معاہدے شرائط وی دغه سے د نکاح هم شرائط وی او دا چې د نکاح یو معاہدہ دا معاہدے یو شرط چې دے کا معشوم وی دغه اصل کار نه کوي دغه معاہدہ نه شي کېدے معاہدہ هغه بالغ وی چې سو کوئی کیم پر نتایج باندې معشوم معاہدہ کولی نه شي کوئی نه مچ دې مزیانو بس اول پر مخ باندې وي کړه دریم شواده دې چې په اوې چې دا ما شوم چې دا نکاح کې دې شي خو رخصت نه شي کېده چې کله نکاح هم شي نو بیا نو ستیا وخت په ونې کې کی ځای منزور نه کی نو دا اسی مایده هوا غوي چې هغه بازار کې شو هغه دې خپل ما قبول یاده
د ماشومانو د حفاظت او د خېګړې د خیبر پښتونخوا د حکومت کمیشن چارواکي نسیم اختر وایي چې دوی په هغو قوانینو کې د سفارشاتو او ترمیم اختیار لري چې د ماشوم د حقونو خلاف وي. هغه وایي نه یوازې د دوی کمیشن د کم عمره ماشومانو د واده او نکاح خلاف دی، بلکې له دې سره تړلې سنجیده سماجي مسلې هم مخې ته راتللی شي.
موږ په دې باندې کار کوو چې لکه اندر 18 چې ګمډیر موږ د راغې واده او نکاح د کوارو نه موږ سره یو کیس راغلی دی. یو ماشوم چې د شپې ته کار سره او د بیا له سکالو جنۍ و او هغه چې ما عدالت ته اور نه عدالت والے ورته دا وی چې لکه دین کا بتا سو کر دین کا تعالی نه دا بالکل ختم کړي او دا چې ان شاء الله د 18 سال شي اند دې ورځې نه کوم چې دې بیا تاسو رخصتین کول شي قاضیان په کارم داري ځکه چې کني کا پیو ماشوم له 13 سال کې او تړي په 18 سال کې بیا تا غوا د کې نه دا 13 سال کې ماشوم د خپل فیصله کول قاضی نه او کې دې چې دې غني کا مونږ تړلې او سوال دا چې نه دا انکار وکړي چې زه د سروادنه کوم نو هغه کې خو قانون ته خنور سره غني شته خورکا خاندانونه پکې تقسیمي غولوی له مسائل پکې بیا راځي دا بیا دومره اسانه خبره خو نه دي.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی حیثیت لري چې خپل قانون سازی نه کوي خو پارلمان ته د هغو قوانینو په حق له سلام مشوره ورکوي چې د اسلام سره تړلې وي او دوی ورته ګوري چې له اسلام سره سمون خوري او کنه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې تیر کال په شو ډرون بریدونو کې یو لسی وګړی هم نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو څارونکي بن ایمرسن د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ته د ډرون بریدونو په اړه خپله څېړنه وړاندې کړه. پاکستانی حکومت او ځینو سیاسي ګوندونو دا دریس لرلو چې په ډرون بریدونو حملو کې ولسی وګړي هم وژل کیږي. رپورت له عبدالحی کاکړ اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ته د ډرون هبریدونو په اړه د خپلې څېړنې د وړاندې کولو وروسته د چهارشنبه پر ورځ بن ایمرسن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا خبره ډیره په خوشحالي سره کوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راغلی دی. د دې خبره په 2010 کال کې په پاکستان کې 128 ډرون بریدونه شوي وو، خو په 2013 کال کې دا شمیر راکم شو او د دې په وینا په مجموعي توګه 28 ډرون بریدونه وسو. د زیاته کړه چې په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د تیر کال پر ډرون بریدونو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وچل سوی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د خبر پښتونخوا مشر شیر محمد ایډوکیټ پر ډرون بریدونو کې د کمی د رجحان هرکلی کوي.
دا یو خبره په خپل ځای چې په 2013 کې نسبتا ډرون اٹیک شې د تیر کلونو مقابله کې کم شوې دي. او د نن دا خبره هم ده چې په دې کې
په پاکستان کې زیاتره شیلاسی ګوندونه په تیر بیا تحریک انصاف د ډرون بریدونو په اړه سخت دریځ درلودلی دی او آن د دې پر ضد یې د نیټو لارې هم تړلې وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه کهار زلمی وایي چې د ملګرو ملتونو رپورټ د دغو ګوندونو په سیاسي دریځ یو گزار دی.
که تاسو د قبایلي سیمې د عوامو سره هم خبرې وکړئ نو هغوی به دا خبره هم داته وکړي چې کم د تحریک انصاف موقف دی یا د مذهبي ګوندونو موقف دی یا د میډیا د هغه ارګنایزیشن موقف دی چا به هم چې دا تور لګي چې هغه د ملکي اسټابلیشمنت په لاس کې بالکل کلمې جوړې شوې دي نو هغوی هم تاسو دا وایي دا خبره صحیح نه ده. قبایلي سیمه کې خدا خبره هم کیږي چې کاش دا ډرون لاندې راتلی شي چې موږ په کوچو لمبولی وي. دا بالکل دا چې کوم د یو این چې کوم رپورټ راغلی دی بالکل ددی چې کوم یونیفایم دی هغې باندې یو کلیئر کٹ گزار دی.
په دې اړه مو د تحریک انصاف له ځینو مشرانو سره د رابطې هڅه وکړه خو کامیابه نه سو. له دې پرته چې د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال په ډرون بدونو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وژل شوی، په عین حال کې چې لکه د پاکستان حکومت له وسوال طالبان سره خبرې اترې شروع کړي، امریکا د پاکستاني حکومت په غوښتنه د ملاتړ په خاطر په قبایلي سیمو کې ډرون بدونه درولې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي که د طالبان لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړېدای سي نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسمر خان کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړه. په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخواني فوجي ولسمشر پرویز مشرف وکیلانو ته ویلي چې د نوموړي حاضري په اړه دې جواب ورکړي. عدالت ونن په مشرف له هېواد سره د غداري په اړه فردي جرم لګوي، خو د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته ویلي چې د نوموړي ژوند ته خطر دی نو ځکه په عدالت ته حاضر نه شو. په جنوبي وزیرستان کې روغتیايي چارواکي وایي یو ماشوم ګوزن وهلی ده. یو ډاکټر د نوم نشودلو په شرط د مچالې ډیپولي یو شپږ میاشتنۍ نجلۍ چې نیازمینه نومېږي پرون د پولیو ناروغۍ ځپلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځانو عمومي قمندان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني وسوالي شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه ورکوي. دې ډلې د اپریل په میاشت کې د افغان ولسمشریزو انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان ولسمشر ولسمشري انتخابات ته نوماند عبدالله عبدالله ویلي که منتخب شو نو د یوې میاشتې دننه به د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. عبدالله چې د انتخابات لپاره له ولاړو یوولس کاندیدانو یو مخکښه ګڼل کېږي دا خبرې تېره ورځ د اسوسیټډ پرس خبري اجنس سره کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه پښتول سوي سرتېري خوشي کړي دي. بېګاله مشال ریډیو سره د خبر پوښت د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وویل له شپږو سرتېرو دوه د کونړ مشرانو په مرسته خوشي کړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ګوري چې د اوکراین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. روسیه حکومت پر هغو څلورو لپاړو بندیز لګولی دي چې په کریمیلن د انتقاد لپاره پېژندل کېږي. سپینه ماڼۍ وایي د ورکې شوي ملایشي الوتکې لټون کېدای سي د هند په بهره وغځول سي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو صورتحال ته کتنه کړې ده او لیکي چې د حکومت لخوا نوې کمیټې جوړول او د مذاکراتو لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف د عمران خان کور ته تک د دې خبرې غمازی کوي چې حکومت د مذاکراتو لپاره ډیر سنجیده دی او د دې د ګټور جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د ادارې په وینا چې نواز شریف خپلو سیاسي حریفانو لورتل دا معنی لري چې دې په قومي مسله باندې یوازې ګام پورته کول نه غواړي بلکې ټول سیاستوال ځان سره بوتلل غواړي. ادارې وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان ترمنځ د ملاقات دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو او حکومت ترمنځ شو مذاکراتو په حق له عمران خان ته خبرونه ورکړه او وی ویل چې تحریک انصاف او نور سیاسي ډلې به اعتماد کې اغسته شي. ادارې اخیری کې وایي سرنګ چې وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک انصاف مشر عمران خان په اعتماد کې واغستو نو هیله ده چې د ولس نمائندګي کوونکي نور سیاسي ډلې به هم په اعتماد کې واخلي چې دا رنګ مذاکراتي عمل متاثر کوونکي قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. نو پکار ده چې حکومت مذاکراتي عمل نور هم غوره جوړ کړي او د دې لپاره خپل کوششونه توند کړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې رښتینی امن پځای شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د روپۍ په مقابله کې د ډالر قدر ښکته راغستو سره ډیرو خلکو د اساک واکدار مالیاتی جادوګری اومنله، خو اوس هم د بعض خلکو خیال دی چې دا استحکام د لږ وخت لپاره دی. ادارې وړاندې لیکي چې عام خلک اوس دا تمه لري چې د ډالر کمیدو او روپۍ قدر ښکېدو سره باید چې د امروزه استعمال په سیزونو هم د دې اثر پرېوزي، او د تیلو، خوراک څښاک، بجلی او دغه رنګ د نورو سیزونو نرخونه هم راکم شي. ادارې د ساکدار یوې خبري غونډې ته اشاره کوي چې پکې نوموړي ویلي وو د ډالر د کمیدو سره د پاکستان په قرضه کې 800 ارب روپۍ کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ درآمد کوونکو ته هم ډېرې ګټې رسېدلې دي. بل طرف ته برآمد کوونکي چې پکې کپڑا، سیمنٹ او نور سیزونه شامل دي، هغوی ته د دې اقداماتو سره زیان رسېدلی دی او وایي چې د ډالر کمیدو سره ورته په اربونو روپۍ تاوان شوی دی. ادریا اخر کې وایي چې باید اساکدار د درآمد کوونکو او برآمد کوونکو سره کینی او یو منځنۍ لار وباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرانس پریس خبری ایجنس په چین کې د وروستي تاوتریخوالي په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي بریدونه بیلتون اپالونو کړې وو. بلخوا د سولې او جګړې څېړنو ادارې د افغانستان د ننګرهار په سره رود او غرسنی کې د بود او نورو لرغونو آثارو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شان اورو.
د ای ایف پی خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی د چین یو نن صوبې نه اخوا او شاش 1500 کیلومتره لری پرته سیمې کین مینګ کې د روانې میاشتې په سر کې په ریل سټېشن برید او د تیر کال د اپریل راهیسې سینکیانګ سیمه کې د خنړیون خطو ریپورتونه سرګندوي چې دغه نه ارامي د سیمې نه د بهر وتلو په حال کې ده. چارواکي د سینکیانګ په بیلتون پالو په بیجنګ کې د ګاډي جنگولو د خونړۍ پیښې له وجې د بهرني سخت دریزو سره د رابطو تورونه هم لګوي. دغه پیښه د تیر اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې وه. ای ایف پی لیکي د چین سینکیانګ صوبا د اته ملکونو سره سرحدونه لري چې پکې 15 اسلامي هیوادونه افغانستان، کازاکستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان شامل دي. بلخوا بهرنی سیلونکو د دغه سیمې نه آرامۍ ته د چین د حکومت د هغه زیات مداخلت په تناظر کې ګوري چې د یو غور نسل په مذهبي شناخت کې دغه هیواد کوي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د ملک د هر وګړي د عقیدې احترام کوي او د هر نسل سره تعلق لرونکو خلکو ته تحفظ ورکوي. ای ایف پی زیاتوي د چین چارواکي هڅه کوي چې په ټول یوغور خلکو د تشدد تور ونه لګوي او وایي چې دوی یوغور د ترهګرۍ، د نسلي شناخت په بنیاد د بیلیدلو او مذهبي سخت دریځې نه محفوظ کول غواړي. دا راز د چین سرکاري میډیا د یوغور د خلکو په اړه داسې تصویر وړاندې کوي چې ګنی دوی د مذهبي سخت دریځې د خطر سره مخ دي. بلخوا د وار اینڈ پیس نومي ادارې یو ریپورت وای د افغانستان سرخرود ولسوالۍ کې د شاهي قلعه سیمه کې شپږ ګول برجونه د یو بل نه په لګ لګ فاصله ولاړ دي چې د بود مت د تهذیب خواوشا 2000 کاله زاړه آثار دي. د دې برجونو ډانچا اوس نیمه هم نه ده پاتې، خو بیا هم په 100 مترو کې ولاړ دي. دا برجونه د خټې د خښتو نه جوړ دي چې د 100 مترو د احاطې نه راتاو دي. دا ریپورت د ننګرهار د کلتوري چارو د سانګې د مشر او رنگ سمیم د خپلې لیکي د دې ولایت په 22 سیمو کې مهم تاریخي آثار موجود دي چې د محفوظ کولو ذمہواری په افغان مرکزی حکومت راځي. نو موږ زیاتوي چې د لړکې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یعنی یونیسکو ته ګامونه پورته کول پکار دي. بلخوا په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د تاریخي آثارو د بیا رغولو او محفوظه کولو د سانګې مشر احد عباسی ویلي دوی په 1300 کلونو کې په غزنی ولایت کې د لرغونی آثارو د محفوظه کولو کار شروع کړی دی. 2013 کال د غزنی ښار د اسلامي تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د اسلامي کلتور د مرکز په توګه ونمانځل شو.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د منور شانه اوریدله. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي پوځیانو عمومي کمانډان جنرال جوزف ټنفرد وای کټول نړیوال ځواکونه د سخت کال په پای کې له افغانستان اوسي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعال شي او بیا بدلوي د سپرزي پلانونه جوړ او حمله وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارو ته خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ټول هڅداوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیات کړي. اسمت د افغانستان او پاکستان د همکارو په باب ته جوزف ټنفرد د سرګندونو په اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب تصور نشي کولی. د چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرې کولې وویل، ما ته ثابته شوې چې د پاکستان له همکارۍ او د پاکستان او افغانستان له اغېزمنو اړیکو پرته په سیمه کې د بریالیتوب تصور کول ګران دي. د همداراز ویل په تیر کال کې په جبهو کې اڅول شوی دی، یو دا چې باور لري چې پاکستان هم دا مني چې د سختریزو موجود خطر د دوی خپل امنیت هم ګواښي، او دوی هم پوهیږي چې یوازې یو باثباته امن او متحد افغانستان په خیر دی. دن فردا هم ویل چې د اگست له میاشتې را په دیخوا د دوی هیوادونو مشرانو څلور ځلي سره کتلی دي. د وویل تر یوې مودې پورې د دواړو هیوادونو مشرانو سره نه کتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره نوې اراده څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیانو عمومي قومندان زیاته کړه، دوی زمینې چې دوی د همکارۍ لپاره تشخیص کړي فکر کوي یادونه یې مهمه ده. یوه یې دا ده چې باید د افراطیت ګډ تعریف ولري او له سخت دریزی سره د مقابله په اړه همکاري وکړي، او بل زمينه د پولو د پراخې اداري او مدیریت لپاره چوکاټ دی چې سیاسي، اقتصادي او د غرض د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتي مسالې سمبال کړي. جوزف دانفر دوبل زموږ رول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د پوځونو ترمنځ د رغنده اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړو. دنفر د کانګرس د مشانو جرګې غړیو ته په وینا کې د پاکستان د پوز د لوی درستی سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل، جنرال راحل شریف د افغانانو په شان کلک عزم لري چې د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان د پوز ترمنځ اړیکې شي شي. د همدارز ویل په راتلونکو څو میاشتو کې ډیر وخت په دې لګو، یو شی چې موږ غواړو د سشکال ترپای بشپړ کړو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رغنده دوه اړخیزي اړیکې دي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د پوهاوي یو پروژه شروع کړې ده. د پروژې په کار کې په دې خبرې ټینګار کیږي چې ښځې باید خپل ووټ استعمال کړي، او په دې لړ کې دا اداره له دینی عالمانو مرسته اخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د تحقیق او ترقی یوې غیر سرکاري ادارې ان ار ډی ایف د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د ووټ اهمیت په اړه یو پروژه شروع کړې ده چې مقصد یې د ووټ اچولو او سیاسي چارو په حق له زنانو ته پوهه ورکول دي. د ان ار ډی ایف د پیښور د څنګ مشر محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل، د دې ادارې خپل هر کار کې د عالمانو مرسته ترلاسه کوي چې د مذهب پر رڼا کې د خلکو رهنمایي وکړي شي.
زنانا استادانې دي دا غي سره چې کوم دینو سیمینارز کو یو غټ غټ سلو استادانو یا د سلون ډیرو استادانو دغه بکو پولیټیکل لیډرز چې کوم دینو دغه سره کنسلټیټیو میټینګز کو. د دین علاوه په هر ضلع کې زمون د سل نو اخلاق 120 150 پورې علما چې کوم دینو دغه کنګریګیشن کو. په دې کې مونږ دوا کامیاب کنګریګیشنز چې کوم دینو هغه په پیښور کې او په چارسده کې په 13 میاشتو کې کړی.
مولانا سید جهان سیب زاهد چې همیاد ادارې سره پیښور شاو خاصمو کې زنانه ووټونو اچولو لپاره خپل هلې ځلې کوي، وایي د شریعت مطابق ووټ اچول یو گواهی ده او شهادت ده. نو دین زنانه محرومه ساتل یا پر پابندی لګول او بیا ده د مذهب سره تړل سراسر جرم او ګناه ده. دی وای
په اسلام کې اولنی عمل چې شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد کې هغه د انتخاب شوی دی، او هغه انتخاب ذریعہ چې وای شورای نظام د رائے اغستلو په دې وخت کې د پرچی طریقه را کوټه چول نه تاګو ته باندې نشانی لګول دی، ولته خپل پرچی یو کس په بکسه کې چول دی. یعنی هی د شریعت او د اسلام مطابق دی دا عمل دی. د پی کینن سره زمما تعلق د پښاور کې په دې کې همیشه زمون پکلی کې رزنانو په اوټ پابندی و. کله چې موږ دا پروژه اغستې نو ما کې خپل یو احساس او یو شعور پیدا شو غاهي، نو ما دا غلاقي ټول پاتو والا سره موږ
هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د بلدیاتي انتخاباتو درې ګوندیز اتحاد صدر مفتی ډاکټر شوکت الله خټک مشال ریډیو ته وویل،
دا خو یو مشورت دی او قوم ته یو مستقبل ورکولو کې د زنانو نمائندګي هم پکار دی چې پر امن ماحول سره ګورنمنت دا ریسپانسبیلټی ده چې دایته پر امن ماحول جوړ کړي او دایته بقاعده د حساب کې والی په دې کې. نو دې کې هم چې فیمیل کوم سلیکشن دی سیټونه دي په هر ویلج کونسل کې کې موږ خپل نمائندګي موجوده.
زنانو حقوقو لپاره کارکونکي شاد بیگم وای د زنانو ترقی هله ممکنه کېدی شي چې هغه په مؤثره توګه سیاسي چارو کې برخه واخلي.
بنیادی مقدمه ده د لوکل ګورنمنت چې دا د کلو
پسته باندې یوې خځې ته ډېر اکسسبلټي به تاسو نه وي چې هغه راشي او په دې نظام کې حصہ واخلي. او زه به بالکل دې اهمیت ته چې ګورم نو زه به ښځو ته دا ویل غواړم چې دوی دې ایز اے ووټر هم خپل ووټ استعمال کړي او دوی دې په دې الیکشنز کې حصہ واخلي، ځکه چې دا خو د کلو پسته باندې دي او د کلو پسته باندې ښځې د خپل مسؤلونه بهتر تور باندې پوهې امي او د هغې د حل دپاره هم کار کولی شي.
شاد بیګم د وینا سره سم د دوی ادارې په شمول نورې ادارې هم الیکشن کمیشن سره په رابطه کې دي چې الیکشن کمیشن زنانو لپاره په ځینې علاقو کې ځانګړي پولینګ سټېشن جوړ کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان د دوه لویو مذهبي سیاسي ګوندونو د نظریې او فکر په اړه معلومات درکړو. تر یو وروسته به د سیاسي چارو له شنن کې اتځیا کون کې سره خبرې واوري چې هغه د مذهبي سیاسي ګوندونو نظریې او فکر ته څنګه ګوري. خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې واورو.
په پاکستان کې دوه لوی مذهبي ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله څه ډول فکر او نظریه لري؟ دوی په پاکستان کې څنګه نظام راوستل غواړي؟ د دواړو ګوندونو په فکر کې مهم توپیر یا فرق څه دی؟ همداراز شنن کې د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د نظریو په اړه څه فکر لري؟ شنن کې د دوی حالو ځلو ته څنګه ګوري او په دې ګوندونو کې څه فرق ورته ښکاري؟ دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې ډېر مذهبي سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د هیواد په سطح بل عموم او د پښتون مېشته سیمو په کچه بل خصوص دوه ګوندونه ډېر اثر او نفوذ لري. دا دوه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله نومیږي. لومړی درته د جماعت اسلامي سیاسي فکر په اړه معلومات ترکو. په پیښور کې مې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا له ویاند اسرار الله پښتنه وکړه چې د دوی ګوند څه ډول نظریه لري. دوای د جماعت اسلامي دستور داوای چې د پټ غورځنګ په توګه به کار نه کوي، بلکې په ښکارا به د خلکو فکر پاکوي او په پاکستان کې به خپل سیاسي موخه ترلاسه کوي.
د جماعت اسلامي دستور کې د شیوې دی نور پټو په دستور کې به خبر مې ده. د دستور کې ډیر په خوانه خبر دا درشي چې جماعت اسلامي به د خفیه تحریکونو په طرز باندې کار نه کوي او خپل ټول پروګرام به اعلاني تور باندې بکه دی هغه خلکو مخې ته ایږدي او د دې فکر ته تیر بکی ای به ځان سره مرګری کوي، ای به منظم کوي او د عامه ناس د عامو خلکو درای عامه حمایت سره چې دی هغه به د ملک اقتدار ته راځي او د مطابق به خپل ایجنډې مطابق به بدلون راولي.
لا اسرار الله می پښتنه وکړه چې د جماعت اسلامي په جمهوریت اسلامي نظام کې او د نړۍ په جمهوریت یا ډیموکراټیکو نظامونو کې فرق څه دی؟ دا یو فرق دی چې په پاکستان کې باید پارلمان د قران او سنت احکاماتو خلاف قوانین جوړ نه کړي.
جمهوریتونو خو یو ماډل نه دی په دنیا کې، مختلف جمهوریت څه یو تعریف نشته یا یو ماډل نه دی. په مختلف ملکونو کې مختلف قسمونه دی نافذ دي او هر څوک هغه ته جمهوریت وایي. جمهوریت بنیادی کومغه رو غړو او خدا دې چیرې د عوامو رائے سره دې مطلب دې چې هغه حکومت جوړیږي او عوام رائے مطابق دې چې دا د ملک کاروبار مملکت چلیږي. پاکستان چې دې هغه بنیادی طور سره یو اسلامي مملکت ته یو مسلمان په اس قران او سنت کې دې هغه باندې عمل کول چې دا د هر مسلمان لپاره لازم دي. نو زمونږه جمهوریت کې او بیا داسې د نور مغربي چې بعد جمهوریتونه دی کې به فرق دا دی چې پاکستان کې پارلیمان چې دی هغه د قرآن او سنت خلاف قانون سازی نشي کولی. لکه تاسو دا هم ګورئ چې ډېر دنیا کې د فنډامنټل رائټس خلاف چې دی قانون سازی نشي کېدی. دغه رنګ په هغه حساب سره تاسو وګورئ چې دلته د قرآن او سنت خلاف که یو شی وي د هغې خلاف چې دی هغه قانون سازی چې دی هغه نشي کېدی. او دا زموږ آئین کې دي آلریډي، دا صرف جماعت اسلامي خبر نه، زموږ آئین کې دا خبرې لیکلی شوې دي. نو دا موجوده آئین چې د پاکستان دی دا غنو چې دا اسلامي آئین دی.
اسرار الله وايي په جماعت اسلامي او نورو مذهبي سیاسي ګوندونو کې فرق دا دی چې جماعت اسلامي د ټولو ولس استازیتوب کوي، خو په پاکستان کې نورې مذهبي ډلې ګوندونه نه بلکې د علماو ټولي دي.
جماعت اسلامي داسې د یو طبقي نمایندګي نه کوي. لکه تاسو ګورئ چې یو طبقه ده د فرض کوو وکلاو طبقه ده یا د انجینرانو طبقه ده، داسې د علماو یو طبقه ده. مونږ عام خلق ټول عام خلق کې دی هغه چې څوک ملک اسلامي نظام نافذ شي او بیا خپل پای مطابق خپل اخلاق او کردار او دغه کې تبدل نه ولي هغه ټول خلق مونږ ځان سره شامل وو. او دا نور خو زه څه نه چم ویلو، خو دې هدف پورې دا ده چې هغه لکه د علما یو ټولې تاسو ته ویلې شي چې هغه کې صرف علما دي.
د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا ویاند اسرار الله زیاتوي که دوی په واک کې راځي نو یو مذهبي ډیموکراټیک ماډل به عملي کوي.
چې لومړی خبره خدا ده چې قرآن او سنت به رهنمایي کړو، او بالخصوص بیا دې وخت پاکستان آئین دی مونږ دا غنو همدې آئین په چوکاټ کې بچ دی مونږ په دې ملک کې چې دی هغه اسلامي نظام نافذ کوو. مونږ دا کوشش کوو چې هغه د انتخابي نظام اسلام شي. تاسو دا ویلې چې یو تھیو ډیموکراټیک ماډل بای
دا خود جماعت اسلامي د تګلارې او فکر مهمې نقطې وی چې لتا سره مو شریک کړي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله هم په پاکستان کې اسلامي شریعت عملی کول غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلی یو مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر آصف اقبال داوودزی وای دوی د خدای پر ځمکه د خدای نظام غواړي.
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ په پاکستان کې د خدای پر ځمکه د خدای نظام په مقصد باندې یو سیاسي مذهبي ګوند دی. او چونکی دا یو سیاسي ګوند دی نو دې وچنا زمونږ منشور هم دا دی چې د پارلیمان د لارې مونږ په دې پاکستان کې د خدای نظام چې کومه غرایج کو کړي نافذ کو. زمونږ د ملک یو دستور یو آئین دی او دې ټیم کې چې کوم ورویجا هغه اصول دی هغه د دې د موږ د لارې مونږ د مقصد طرف ته مونږ خپل پرمختګ وو. نو په لښ چې پاکستان جوړ تلا اله الله باندې او په دغه نظر باندې د پاکستان د عام قوانین په اړه چې د لا اله الله د
آصف اقبال داوودزی وای جمعیت علماء اسلام فی یو داسې ګوند دی چې اکثریت غړي یې د اسلام پوهان یا عالمان دي. داوودزی البته یو خبره روښانه کړه چې په ګوند کې زیاتره عالمان د دیوبند فکر یا طریقې پلویان دي.
الحمدلله په دې وخت کې په تاسو مر هم اکثریت علماء کرام دي او بل خصوص دیوبندی نظر فکر والا چې کوم علماء کرام دي هغه یې ټول د دې جماعت اسلام غړي دي. او نور بل یو هم سیاسي ګوند کاغه مذهبي دی هغه دومره زیات تعداد کې علماء کرام چې نه هغه وي نه لري. او د دې وجه نه دا د پاکستان د ټول غټ مذهبي سیاسي ګوند
آصف اقبال داوودزی زیاتوی په پاکستان کې آئین موجود دی نو د همدې آئین د چوکاټ دننه په هیواد کې اسلامي نظام راوستل او لګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ساتل غواړي.
پاکستان کې یو آئین موجود دی، یو قانون موجود دی. نو مونږ کوشش کوو چې مونږ تمام د دې ملک نسونه خوشحالي دي سونه چړي دي سونه مسئله دي هغه دي د ملک دی نه د ملک دی بهر دي هغه دي مونږ د اسلام د روح مطابق د هغه په وخت کې هم هغه ته بهر کوشش کوو د هوارو لپاره او د ملک بهر چې سونه مسائل دي هغه دي هم د همسایه چې کوم باندې هغو کې د رمره په دز باندې هغه کې مونږ د لپاره هیڅ دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې دواړه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله په پاکستان کې د اسلامي شریعت نفاذ غواړي، خو د سیاسي چارو پوهان د دواړو ګوندونو په فکر کې ژور فرق او مخو کې هم ډیر توپیر ګوري. د ډیر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسي علومو استاد عزیز الله خان وای اصلا جماعت اسلامي د پاکستان آئین یو اسلامي آئین نه بولي. دی وایي دا ګوند اسلام خپل یو تشریح لري چې د ابوالعلا مودودي له تعلیمات هدایتو او لارښوونو سره سمون خوري.
د سعود جماعت اسلامي تعلق ته هغه خود پاکستان چې کوم عین دی هغه ته اسلامي عین لوای. هغه جان ته د اسلام یو خپل تشریح لري چې کوم دی محترم مغدودی صاحب چې کوم دی مخکنه مشروع هغه دی تور کړی نه. چې د سعود د تزرمان صاحب د جمعیت پارټي تعلق ته هغه بالکل د عین ونی او د اسلامي عین لوای. ولی چې په دې عین باندې د فزرامان پلار مفتي محمود صاحب دې باندې دستخطونه کړي دي.
لازیز الله خان مې پوښتنه وکړه چې د سیاسياتو د استاد په توګه آیا دا فکر کوي چې د پاکستان عین اسلامي دی او کڅنګه؟ دی وایي د پاکستان اساسي قانون اسلامي دی، خو یو ستون زده ده چې په پاکستان کې نه خود دې اساسي قانون پر اسلامي مادو او نه هم پر نورو مادو عمل کیږي.
د پاکستان موجوده عین چې کومه ده دا بالکل اسلامي ده، اسلامی حکومت اسلام سره تړلي پاغي کې آرټیکل دي یا اصول دي، پاغي باندې پورا پورا عمل نه کیږي. خو صرف هغه اسلامی آرټیکل نه دي پاغي باندې پورا پورا عمل نه کیږي. عین چې کوم نور آرټیکل دي په نور عام ژوندګي او سیاست سره تړلي چې کوم دي پاغي باندې هم عمل نه کیږي. مطلب دا د پاکستان یو عامه کمزوري ده چې په قانون باندې دلته عمل نه کیږي. دا صرف اسلام سره تړلې خبره نه ده.
عزیز الله خان وایي که د پاکستان پر آئین عمل وشي نو دا هیواد به بیا اسلامي جمهوري دولت وي.
که دا عمل وشي نو ما په خیال باندې به دا بالکل یو اسلامي ریاست وي، خو بیا به هم هغه اسلامي ریاست نه وي چې کوم جماعت اسلامي غواړي. د جماعت اسلامي چې کوم ماډل دا هغه د ایران چې کوم د شیعو حکومت ده. ایران کې چې کوم علما دي یا کوم ملایان دي هغه په طاقت کې دي، هغه وس او توفیق لري. دو دلته په پاکستان کې هغه شای اسلامي نظام غواړي. دا ده چې کوم انډیپندنت مسلم سکالر دي چې کوم مطلب پروفیسران دي دی اسلام د اسلام دی مطالعه هغه تر نظره بلا بالکل اسلامي. خدا دې چې جماعت اسلامي یا د وسلوال چې کوم ګروپان دي هغه به هم په دو باندې اعتراض وي.
د جماعت اسلامي فکر په اړه عزیز الله خان وایي چې د دې ګوند اسلام تشریح یا وضاحت سم نه دی. دی وایي اسلام او اسلامي تعبیر یا تشریح دوه بیل شیان دي.
هغه چې کوم اسلام تشریح ده هغه به دې تور باندې غلطه ده. هغه اسلام سره هیڅ کار نشته ده. هغه دول اسلام نه ده، د اسلام یو تشریح ده. مطلب اسلام خو یو جان ته فائدہ او د اسلام چې کومه ته تشریح کوو اب یو جان ته خبره ای.
د سیاسياتو له استاد عزیز الله خان مې پوښتنه وکړه چې د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ مهم توپیر یا فرق ورته د څه شیخ کاری. دای وای د دوړو ترمنز جوړ فرق دی. د پاند جماعت اسلامي وسلوال اسلام یا د زور اسلام خو خوي او جمعیت علماء اسلام لګ نرم دریز لري.
د دوړو نظریو کې ډیر غټ فرق دی. جماعت اسلامي چې دا هغه یو سخت ګیر رویه لري، هغه یو سخت رویه لري. هغه ملګری اسلام خو شوی، هغه اسلام خو شوی چې کوم له پورته نه په خلکو باندې د ټوپک او د زنده په زور باندې لاګو کاوس. جمعیت چې کومه دا هغه لګ نرم رویه لري، هغه داسې اسلام خو خوي چې هغه خلک په خپله په جان باندې لاګو کړي او له پورته نه د ټوپک یا د دندې په زور باندې په دو باندې مچ لاګو. بل دا ده چې جماعت اسلامي چې کومه تشریح ده د اسلام والا آل نن نشته سوه کاله مخکې چې کوم دور و دی تیغ دور تشریح ده دو والا وخت سره سره دوی په اسلام کې چې کوم موږ اجتهاد ورته وایو دوی په اجتهاد باندې یقین نه لري. جمعیت چې دا هغه بالکل تر ډېره حده پورې په اجتهاد باندې یقین لري.
لازیز الله خان مې پوښتنه وکړه چې دته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په فکر او عمل کې کومې نیمګړتیاوي او کمزوري ښکاري. دای وای تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دې ګوند د خپل سیاسي مقاصد لپاره اسلام استعمال کړی دی.
دغه کمزوري دا ده چې هغه د اسلام مشري داسې خلکو ته په لاس کې ورته خو بلا چې هغه د مشري کوي نه سي. لکه مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا هغه په خپل ځای کې دلنه دا وسلوال ګروپان نه مني، هغه د اسلام تشریح نه مني، هغه په خپل باندې دا اسلام نه مني. د دې په پارتي کې چې کوم چې د علما کرام دی آی نه مني، خو دوی د دوه خلاف आवाज نه پورته کوي ولې د سیاسي مجبورۍ دي. نو دوی څه وکړل؟ یو کو د اسلام مشورې دا اوس ان پر خلکو تور پرې خو دلته دوی مګه کمزوري دا ده چې د اسلام خپل سیاسي مقاصد لپاره یوز کړای استعمال کړای. یعنی چې چیرته اسلام نه دوتا سیاسی فائدہ لیتے دلا آل تو دو اسلام غلط بیان کرے خلق کو تھا آل تو دو دو سیاست خیال وہ ساتھ جو اسلام خیال نہیں وہ ساتھ لائے تو دو یوں نہیں مثال بادر کو دو نم دو امریکی دیر خلاف دیا گا کہ جمعیت گروپ تھا اور جماعت اسلامی تھا ان دونوں کو سوک مختلف ہو کی دا بچنا کو پارٹی ہو نم نشل کا لمک کے افغانستان جہاد کی بعد امریکی سرا الاڑ وہ شکر امریکی تو دونوں شیطان اور فتنے آئی نم نشل کا لمک کے دو دل شیطان اور فتنے غت ملگری ہوا اور دوسرے امرتے کا وہی اور سر وہ ایک لے
اور دل کو تاسو اور دل چدا جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فی دواڑو گندون ترمن جور توپیر دے دواڑو گندون پا پاکستان کے لخبل فکر اور نظریے سرسم د اسلامی نظام عملی کول غواڑی خود شنون کو پان دے دواڑو گندونو د اسلامی مقاصد لپاره سیاست نه دی کړی بلکه د سیاسی ګټو تر لاسه کولو لپاره اسلام استعمالوي خود دواڑو گندونو مشران دا خبر ردوی او ټینګار کوي چې دوی یوازې د اسلامی شری جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره سیاست کوي لدې سره نننې خبرونه پای ته رسی بلونه وبیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه
جمهوریت
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ